و داستان پر از خبر در استودیو است. خوش آمدین سالی صاحب.
بیرم انا جاوید نیمی تاسی ستړی مسید آزادی رادیو اوریدون کوتا ازما لخوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي، تر اتو بجو په خبرونه کې، البته تر نوه بجو په خبرونه کې دا راپور ورې چی په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استاد ترمنځ د سولې پر موضوع خبري دوام کوي. نن شنبه ده، د سلباغي عدلويش په جمعه د جنوري شپږویشتمه. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته راځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون نظامي تمرینات پیل کړي دي. تکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته په رالېږلي صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډې چې ښاغلی داودزی په پیکینګ ښار کې لري، د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سی جون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځشنبې ناوخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دشمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنه وسوه. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو له قوله د څلورو کسانو د وژل کېدو او تر لسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چاودنې خبر تایید کړ، خو د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل. په تالو برفک ولسوالۍ کې ځایي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا چاودنه وسلوالو طالبانو کړې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغو تطبیقاتو کې د چټک غبرګون هغه قطې هم شامل دي چې په وروستیو کې د دشمن او افراطي وسلوالو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځ د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي په دغو تمریناتو کې به دوه مهم پرمختګونه نندارې ته وړاندې سي: یو د ځانګړو ځواکونو د چټک غبرګون کنډک او بل په جنګي وسلو سنبال یو بل متحرک کنډک. ایران په منظم ډول د خپل پوځي چمتووالی د شولو په هدف دا ډول پوځي تمرینات کوي. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا به سره له دې چې دغه قانون له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویلول پکې شامل نه دي توشیح کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړي چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پامپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1500 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي چې د مادورو کلک ملاتړ یې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سر مفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2,000,000 ډالرو په ضمانت خوشې سو او وروسته یې له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یوه رسمي دستور د مخنیوي په یوه مورد، د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو ور د شاهدۍ په جال کولو تورن شوی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر موضوع خبري دوام کوي. د طالبانو ځینو پخوانیو چارواکو په دغه خبرو کې د پرمختګونو یادونه کړې.
کثیر امریکایانو په خپل خبره باندې چې توافق کړی دی په دې باندې اخلاص درلودي، نو کېدلای شي چې د افغانستان مظلوم ولس ملت به د دې مشکل خلاص.
په غزنی کې د سولې ولسی حرکت غړیو د سولې په ملاتړ لاریون پیل کړي، خو تر کله به دوام کوي؟
ترڅو چې وربند اعلان نه کړي امدار کم بش لارینونو ته دوام ورکوي او لارینونو بلا تر دې هم شدت کوي.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو کموالی د ځایي اوسیدونکو اندېښنې پارولي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په یمن کې د جګړې شکل اړخونه ونتونېدل. د یو میاشتنی اوربند پر مهال له یو مهم بندري شرط څخه خپل ځواکونه وباسي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د خبرونې په وروستیو 10 دقیقو کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل شي. ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سرچینو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینې وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اوربند پر موضوع خبري دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ خبري د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږمې ورځې ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبرې وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شایي د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبې په ورځ پیل سوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغني برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکی ټیم خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي او کوم تغییر به نه پکښې راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له واشنګټن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پر مخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه د سولې هڅې زیاتې سوي دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه یې بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورد په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړې. اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
عمرودل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. ځینی پخوانی طالب چارواکي په دې باور دي چې د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځینی پرمختګونه سوي دي. د طالبانو د رهبری شورا پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي چې د اجنډا په مهمه موضوع کې چې هغه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل و، دواړه لوري یوې موافقې ته رسیدلی دي. وصل وصل د مرکې په پیل کې ورڅخه د دغو پرمختګونو په اړه پوښتنه کړې ده.
د طالبانو هغه اجنډا چې د دوی و د امریکایانو سره جوړ شوی و، دغه دوه جوزه درلوده. یو دا و چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي، دوهمه خبره دا و چې افغانستان ملک به د امریکا دپاره یا د نورو ممالکو دپاره خطر نه جوړېږي. نو په دغه دواړو شیانو باندې اتفاق و موافقه راغلې وه د طالبانو د امریکایانو ترمنځ. نو کېدلی شي د نور اجزا چې هغه بعضې طرفونه یې په امریکایانو پورې اړه لري، د مثال په ډول باندې لکه د اوربند خبره و، مثلا د بندیانو خبره چې امریکایان هم دلته په افغانستان کې یا د خارج د افغانستان بندیان لري یا په افغانستان کې بندیان دي، د دوی د نږدې د دوی تصرفات پکې شته.
د طالبانو یو مهم شرط دا و چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اوس چې په دې باندې توافق شوی دی، نور څه مهم مسایل پاتې دي چې دواړه لوري باید پرې هوکړې ته ورسیږي؟
زما په فکر باندې د ابوظبي مجلس چې و په هغه وخت کې دا اجنډا بدله شوله چې طالبانو دغه دوه مهمه خبرې د دوی د خلیلزاد ترمنځ شوي وي، خو البته خلیلزاد حق د اولیت اوربند ته ورکړي. نو داسې معلومېده چې دا اوربند هم د قاضیانو په دغه باندې مهم و. دغه مهم ټکی دی د اوربند رښتیا هم، خو بیا هم لکه ما چې مخکې وویله د اوربند موضوع چې ده هغه یوازې نه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، دا یو طرف یې په خارجیانو پورې هم اړه لري چې هغه دلته نظامي خلک لري او تیارې لري او ټانګان لري او عملیات دلته شروع دي. زما فکر باندې دا به مهمه خبره وي چې د هغو سره خبره مطرح شي او بیا فیصله شي، ورسره بیا د افغانستان د حکومت سره وروسته فیصله شي. په مهمو خبرو کې به دا خبره هم وي چې د امریکایانو سره دا خبره یاد.
څه فکر کوئ، ستاسو تحلیل څه دی په دې برخه کې چې آیا د قطر دغه ورستۍ خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته یا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړی شي؟
تر اوسه پورې په ټول د اتلسو کلو کې داسې یو خبره نه راغلې لکه اوس چې جریان لري، او هلته د امریکا رئیس جمهور هم تاکید کوي چې د افغانستان څخه بشپړ پوځونه باسو. زه د دې څخه مطمئن یم، حتی چې طالبان هم داسې معلومېږي لکه مطمئن چې ښکاري خپله امریکایان چې څوک راغلي دي هغه مطمئن ښکاري. نو زه خپله داوامه کچیری امریکایانو په د خپل خبره باندې چې توافق کړی دی په دې باندې اخلاص درلودي، نو کېدلی شي چې د افغانستان مظلوم ولس مظلوم ملت به د دې مشکل څخه خلاص.
اوس چې عبدالغنی برادر د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی، دا د سولې د روان بهیر سره سمرسته کولی شي؟
دا به ډېره مرسته وکړي. ډېر ښه سړی دی او خپله په طالبانو کې مقبولیت لري. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د هرات د زون مشر هم و، او هلته نظامي ډله هم درلوده. نو په دا ټول په دغه دواړو دغه باندې چې واقع عدلته بندي و، دا هم طالبانو کې یو عادت دی چې څوک د مظلومیت په حالت کې وي هغه دوی کې ډېر محبوب وي. نو زما فکر باندې دا ټول شان چې واقع دی نو ملا برادر اخوند په طالبانو کې مقبولیت زیات لري، نو کېدلی شي چې د ده ټاکنه دلته چې په خطر کې وټاکل شو دا به په سوله باندې مثبت اغېز ولري او خلک به ټوله د ده خبره ومني.
د طالبانو د رهبری شورا په خوانی غړی او د افغانستان د خلاصون لري د شورا مشر سید اکبر اغه وچی په قطر کې د طالبانو د استادو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د ورستۍ مذاکرو د پرمختګونو په باب څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اصل کې چې په ورستوي کې د سولې خبري او حادثې تر پخوا ته ودی سوي، په غزنی کې د سولې ولسی حرکت غړیو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دغه ډول لاریون په څنور ولایتونو کې هم سوي دی. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د لاریون والو په ژغ پیلېږي.
دا د هغه سلګونو کسانو چې غېدی چې راوتلی او د سولې غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د فراه او هرات ترڅنګ په غزنی کې هم د سولې ولسی حرکت له لورې د سولې د غوښتنې په مخه یو لاریون تر سره سو. په دغه لاریون کې د علماي کرامو، قومي مشرانو، مخورینو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو ترڅنګ سلګونو ولسی خلکو ګډون کړی و. لاریون د جمعې له لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین جامع جومات څخه پیل او د ښار په بېلابېلو واټونو یې مارش وکړ، او د ځایي خلکو ترڅنګ له کابل څخه د سولې ولسی حرکت راغلو ځینو برخوالو یې ورته ویناوې وکړې. د سولې ولسی حرکت یو غړي فرهاد عادل په خپله وینا کې په جګړه کې د ښکېلو لورو ترڅنګ پر نړیوالو هم غږ وکړ چې نور دې په افغانستان کې د جګړې اور ته له لمن وهلو څخه لاس واخلي. دغه حرکت یو بلغړی حضرت ولی کارګر ازادي رادیو ته وویل دی په جګړه کې له ټولو ښکېلو لورو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې نور د افغانان ژوند کولو ته پرېږدي.
دا تظاهرات موږ د دې لپاره کړي دي په افغانستان کې یو دایمي اوربند راشي، یو دایمي سوله راشي، او موږ د هیواد په ټولو جګړې په دواړو غلو باندې دا غږ کوو چې نور د افغانستان وجه ته خلاص واخلي او د افغانانو لپاره یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې سرونه او ځانونه په امن کې وي.
دا چې د سولې دغه ولسی حرکت په کابل، خوست، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم لاریونونه کړي دي، نو د دغه حرکت یو بلغړی احمد ضیا صدیقی ازادي رادیو ته وویل تر هغو به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو پورې غوښتنې منل سوې نه وي.
دواړه طرفونه دي په اوربند باندې سلا سره وکړي، دواړه طرفونه دي بین الافغاني سوله دي وکړي. نو په دې خاطر ولر سوی په ټول ولایتو کې لارینونه لرو تر څو چې اوربند اعلان نکړي د امدار کم بش لارینونو ته دوام ورکوي او لارینونه بلا تر دې هم شدت کوي. په
دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت ته غړو په وینا د جمعې په ورځ د غزنی ترڅنګ په فراه او هرات ولایتونو کې هم د دې د حرکت له لورې لارینونه تر سره سول.
جنگ دی ولک سول خر
سول او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سولې پر هڅو د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. صفیب الله ستانکزي ورته کتنه کړې ده.
امریکا او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر ځینې پرمختګونه کړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مقاله کې راغلي چې له افغانستانه د وتلو په بدل کې د امریکا شرط طالبانو ته همدا دی چې القاعده او نورو ټولو تروریستي ډلو ته د پناه نه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوام کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو لوریو د غوښتنو په اړه موافقې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د خبرو په څلورمه ورځ شوي. په دوام که ندی راغلی چې څه شمیر امریکایي پوځیان څه وخت له افغانستانه وځي. اخو د ځینو کارپوهانو په حواله نیویارک ټایمز لیکلی چې افغان پوځ د امریکا له ملاتړ پرته د طالبانو په وړاندې مقاومت نشي کولای. افغان حکومت بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې امنیتي مسؤلیت ور په غاړه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې دې ډلې امریکا ته ډاډ ورکړی چې د ټولو هغو تروریستي ډلو مخالفه ده چې له افغانستانه پر بهر د بریدونو پلان لري. ورځپاڼې د همدې طالب چارواکي په حواله لیکلي چې په قطر کې خبرې د اوربند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو د برخلیک په اړه وي. وال سټریټ لیکي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. خو ورځپاڼه دا تحلیل هم کوي چې د طالبانو استازیو د خپلو بهرنیو متحدینو د فشار او منځګړیتوب په خاطر د قطر په خبرو کې نرم دریځ غوره کړی. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ملاتړي دا استدلال کوي چې د بهرنیو هیوادونو له تمویل پرته ښایي افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو په میدان واوړي. په دوام کې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله راغلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل د دې لپاره دي چې له امریکا سره خبرې په لا ښه توګه مخ ته ولاړ شي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 4000 پوځیان لري، خو تیره میاشت ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو امر ورکړی. سپینې ماڼۍ بیا 4 ورځې وروسته د یو بیان په خبرولو سره دا ډول راپورونه رد کړل. او اکانومیست د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو تمرکز کړی چې د 1990 لمریز کال په سرطان میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان تکراری سیرو ته د رای ورکولو لپاره چمتو کیږي. اکانومیست په خپله مقاله کې په مختصر ډول د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان معرفي کړي او لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر ښایي له مخکښو کاندیدانو وي. په دوام کې راغلي امریکایي چارواکي باوري دي چې په افغانستان کې باوري او مناسب انتخابات د امریکا د پروګرامونو په سر کې ځای لري، ځکه د اکانومیست په لیکنه د افغانستان یو پیاوړی حکومت کولای شي له ترهګرو سره د خبرو دریز معلوم کړي او بالاخره په دغه هیواد کې روان 13 کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د سهار 8:22 سوې تاسو ازادي راډیو ته غوښیست.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسله څېړو. د یمن د جګړې لوري ونتوانېدل چې د یو میاشتني اوربند پر مهال له مهم بندري ښار حدیده څخه خپل ځواکونه وباسي. له دې سره د 4 کلنې جګړې د حل لپاره پیل سوې هڅې له خطر سره مخامخې سوې او د لوږې اندېښنې نورې هم زیاتې سوې دي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه په یوه راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو چارواکي پاتریک کمارت چې د یمن د اوربند د څار چارې پر مخ وړي روانه اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. دا وروسته له هغه چې د ده پر موټر ډزې وسوې. چارواکي وایي که حدیده ساحلي ښار ته نږدې جګړه بیرته پیل سي، یمن ته به د مرستو او میلیونو انسانانو ته د خوړو رسولو لاره بنده سي. د اروپایي شورا د بهرنۍ پالیسي غړی آدم بیرون وایي راتلونکي میاشتې به ډېرې مهمې وي. موږ به یا پر سیاسي تګلاره بیرته برابر سو او یا به هم جګړه زیاته سي. له یوې میاشتې راهیسې په حدیده ښار کې اوربند تر ډېره عملي سوی، خو د چهارشنبې په ورځ د ښار په څنډه کې نښتې زیاتې سوې. ټاکل سوې وه د جنوري میاشتې په 10 نیټه د جګړې لوري خپل ځواکونه له حدیده څخه وباسي چې د سیاسي خبرو د پیل لپاره د اعتماد رامنځته کولو لومړی اقدام ګڼل کېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش 13 اونۍ ومنله چې د اعتماد نشتوالی د مذاکره کوونکو لوریو ترمنځ خنډ جوړ کړی دی. تیر کال عربو هیوادونو هڅه وکړه چې هدیده ښار ونیسي او په پای کې به د ایران په ملاتړ روسي یاغیان ماتې ته اړباسي. خو د دې ساحلي ښار په نیولو کې دوه ځلې پاتې راغلل. دا ښار اوس هم د روسي یاغیانو په کنټرول کې دی او عرب ځواکونه د ښار څنډو ته رسېدلي دي. دواړو لورو تیره میاشت د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اوربند توافق وکړ. عرب هیوادونو دا څرګنده کړې چې د اوربند اړوند یې صبر پای ته رسېدلی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور ګرګش د چهارشنبې په ورځ پر روسي یاغیانو تور پورې کړ چې له سرزوري کار اخلي. په خلیج کې یوه ډیپلوماټ ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ هغه مهال اعتماد ته نور هم زیان واوښت چې د جون په لسمه روسي یاغیانو پر حکومتي نظامي رسمي ګذشت د بې پیلوټه الوتکې حمله وکړه. د هغې حملې په غبرګون کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په سنا کې د روسي یاغیانو پر اهدافو هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د خوړو کمښت او لوږه د یمن په بحران کې یوه بله اضافه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په یوه میاشت کې د 3.5 میلیونه کسانو د اړتیا پوره کولو لپاره اوس هم نه دي توانېدلی چې 50,000 ټنه اوړه هدیده ته ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې رئیس فرانک مکمانس ویلي په تیرو دوو اونیو کې هدیده ته د خوړو او درملو د رسولو عملیات نور هم ستونزمن سوي. د روسي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2015 کال په مارچ میاشت کې جګړه هغه مهال زیاته سوه چې ولسمشر عبدربو منصور هادي ریاست ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف نظامي مداخله وکړه. د یمن په جګړه کې 3,000 زیات کسان وژل سوي دي او د ملګرو ملتونو په وینا په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته سوی دی.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. گرنه اونیدون که دستولی پر مسئله اسیمی سون راسته ولی دوی نور موضوعاتو تا هم اشاره کرده. عبیدالله سروری د لغمان د علی شنگ څخه په خپل اسیمی سکلی کلی باید د قطر په غونډه کې اول د اوربند پریکړه وسی، ځکه چې هر ورځ په سلګونو کسان په بمباری او چاودنو کې وژل کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره د قطر غونډې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به په هیواد کې سوله ټینګه سي. باوري لشکین څخه لیکلي په ټول هیواد کې باید د سولې ولسی حرکت پیل سي. مسعود فرهنګ د زابل له شاجو څخه لیکلي خدای دې وکړي چې یو مثبت ژغ واورو د قطر څخه. جعفری لیکلي چې د قطر خبرو ته اوس خوشبینه یو. بشیر حبیب زید لوګر له ازري لیکلي چې څومره چې د طالبانو خبرې په قطر کې ځنډیږي ګمان مې کیږي چې نتیجه به ورکړي. سردار محمد ارمانی لیکلي په قطر کې رواني غونډې ډیر وخت واخیست، خدای دې وکړي چې سوله راسي. دین محمد احمدی له کندهار له ولسمشر څخه مداهله ده چې د سولې روان بهیر ته لاژمن پاتې سي او مخالفات یې ونه کړي. امان الله علی لیکلي زما په نظر طالبان که سوله وکړي پاکستان بله داسې ترهګره ډله جوړوي چې افغانستان کې ورانی جوړه کړي. عارف ستانکزي له شاه مزار څخه لیکلي د لوګر برکې برک ولسوالۍ ته چې د 3 کاله کوم کومکونه حکومت کړي دا ټول د کلو استازو یا نمایندګانو اخیستي حقدار ته نه دي رسېدلي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر ولسمشر اشرف غني دي په هیواد کې دننه د ایران د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. شاکر افغان له هلمند لیکلي زموږ ستونزه د مکتب د کتابونو ده. په هلمند کې د کتابونو کمی دی او د پوهنې وزارت څخه هیله کوو چې دا ستونزه حل کړي. اسمت الله له هلمند څخه د سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي د ملکي وګړو د جنازې پر مهال د جمعې په ورځ بل برید وسو چې دا پر ملکیانو دریم برید دی. او سرحد سعادت له کونړ لیکلي د انتخاباتو په ورځ مو کار کړی خو تر اوسه پورې مو حق زحمه نه ده اخیستې. او سم ورزو د ساينس نړۍ ته. چېډونکو پر موږکانو نوي ازموینه کړې چې د روژدو کسانو په درملنه کې له دې تجربې څخه استفاده کېدای سي. اسمت سروان او نور تفصیل.
چېډونکي توانېدلي چې په یوه نوې طریقه د موږکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هېرې کړي. دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي. دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي. څېړونکي وایي چې دا طریقه یې پر موږکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي. د څېړونکو په وینا دا طریقه کېدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کېدونکو طریقو ډېره ګټوره وي. په دې څېړنه کې د اپټوجینټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کېږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جینټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موږکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شوه چې موږکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د موتادانو یو لوی ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخه اړوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه لالا یم د کندهار خبرې کوم. رئیس صاحب جمهور ته دې زما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي چې دا ورور موسسې چورسوي دي د بندو پیسې چورسوي دي د دولو پیسې چورسوي دي دلته ورور غواګانې ورکې شوي دي بزې ورکم شان موسسې چې راغلي دي هغه ورور ګرد څو کسان وړي دي نو د دغه پاک له باندې ورور چې سرنوال وټاکي سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي چې هغه خلک مشخص شي ورور د خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې د خلکو عریضي اخلي ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې حق هغه اقدار ته ورسوي. نور موخمن سم ازادي راډیو سمنانه زما پیغام د نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز کلاته چیرمن د خواریان علاقه کې د بیسیم شبکه بیخي کمزورې ده. له دې ستونزو سره مخامخ کړي وروره که د ازادي راډیو زموږ غږ ترې وځای ورسوي ډېره مهرباني به وي وروره. دغه د خواریانو خلک خواران غږ څوک نه اوري دا ټول غریبان خلک د روزانې خلک دي کله یو خاص جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي فعالو کې زموږ روپۍ ټولې ختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده جدي ستونزه ده له ډېره وخته دا ستونزه ده. نو دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. مننه. محمد نبیل زابل.
السلام علیکم. زه بیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي دا موږ ته نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو. موږ سولې ته ډېر امید لرو. د دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سوله راولي. سوله سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي. خدای ته سوله غواړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د همدلي خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تکل سوي د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د شنګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پیکینګ کې وګوري. د جوزجان ولایت په اقچا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنجشنبې ناوخته پیل شوې پرون هم روانه وه. تر اوسه په دې جګړه کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو او اتو نورو د چپي کېدو خبر ورکول شوی دی. بلخ د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په میدان کې چاودنه وسوه. ځینې سرچینې وایي چې په دې چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 2000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوغړو غوښتنه وکړي چې نن په یو استراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقات فدرال ادارې پرون د امریکا د ولسمشر د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس ونیوي. د مهمو خبرونو لنډیزمو له ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په همدې خبرونه کې د ګوري اچار تفریحي پروګرام هم اوریدل سي. خو تر دې پروګرام مخکې ځینی راپورونه خبرو. د ادریس سیاوش په نوم یو ځوان له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کتاب لوست تر شعار لاندې د ښوونځیو پر زده کوونکو د کتابونو کتابچو او قلمونو د ویش لړۍ له لغمانه پیل کړې ده چې اوس یې دغه لړۍ تر ننګرهار رسولې ده. دی له څو رضاکارو ځوانانو سره څو ښوونځیو ته تللی پر ماشومانو یې کتابونه قلمونه او کتابچې وویشلې. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د کتاب لوست د کمپاین دا لړۍ د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت له مقامه پیل شوه. په دې کمپاین کې له ادریس سیاوش سره یوه ډله رضاکار ځوانان هم لشوي ول او د سایکلونو په واسطه څو ښوونځیو ته ورغلل او په زده کوونکو یې کتابونه قلمونه او کتابچې وویشلې. د کتاب لوست د کمپاین مخکښ ادریس سیاوش وایي چې دوی به د ننګرهار ولایت ټولو ولسوالیو ته په سایکلونو ځي او په ښوونځیو کې به زده کوونکو د کتابونه قلمونه او کتابچی ورکوي.
د کتاب لوست ادارې اکثره فعال غړي راسره دي. دوی به هم په خپلو بایسکلو په کاروان کې راسره برخه اخلي. هغو سیمو ته چې اکثره ښوونځي تړل شوي یا هم ډېر امکانات نه لري چې کتابونه ترلاسه کړي، زه دې ته اوس حاضر یم چې په ټولو سیمو باندې وګرځم.
ځوان سندرغاړی جاوید امیرخیل هم د کتاب لوست له کمپاین سره مل و. نوموړی وایي چې د تعلیم په اړه یې د استاد حبیب الله رفیع ترانه سندره کړي، اوس غواړي چې د دې کمپاین له لارې تصویري کړي.
کله چې کتاب لوست د لړۍ روانه شوه او دوی سره زه ملګری شوم، نو دا مې ښه وګڼله چې له دې لارې دې سندرې ته تصویرونه موږ راغونډ کړو تر څو د کتاب دغه لوستنه دود شي په دې خلکو کې، ولس کې.
د ننګرهار والی آیات الله حیات د کتاب لوست د کمپاین د ځوانانو د هڅه وستایله او ژمنه یې وکړه چې هر ډول مرستې ته چمتو دی.
د دې ځوانانو سره زه د نورو ځوانانو ګډون هڅوم او د دې اطمینان ورکړم که موږ ته په دې اړوند باندې په دې کې څه ضرورت و موږ د دود تر شا ولاړ یو تر څو وکولای شو په ګډه په زده کوونکو کې د مطالعې دود رواج کړو.
د کتاب لوست د کمپاین استازی وایي چې دوی په تیره یوه میاشت کې تر 15,000 پورې کتابونه، کتابچې او قلمونه په وړیا توګه راټول کړي او د ښوونځیو په زده کوونکو یې ویشلې دي.
بل تعلیمی مسله دا ده چې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د پوهنې رئیس وایي چې په سلګونو ښوونځیو کې 3,000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا ده. مجیب الرحمن حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشتون له امله دوی په تعلیمي برخه کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا له کلونو پخوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. ښاغلی امیری وویل موږ کابود 3,000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي استندو په درلودلو سره بې سرنوښت دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د بلخ د پوهنې ادارې د مقرری په برخه کې اجراءات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده. هغه یې پاړه وای
با وجود ایتی که ریاست ما رو فولایت برخ اتهام میکنه که ما بیش از 3,000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره ما رو برخ اجراءات صورت نمیگیره.
زهرا صمیمی در برخ پانتون در ادبیات و در سنگ سخه فارغ شوه یوه بله محصله ده چې لاور تستونز سر تکوی.
هوایدا واضح و آشکار است که در ولایت بلخ کمبود معلمین مسلکی هستند. بیشتر از 10,000 تن در امتحانات اشتراک کردند. با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت بلخ و اصلاحات اداری هم در جریان است. تقاضا می‌کنم که در هر سرچ بیشتر توجه شود.
در بلخ در پوهن ریاست مشر علی امیری وایی چه دوی در خپل اداره پا چوکاټ کې د خالی بستون راپور د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکوي او تعینات د هغه ریاست لخوا تر سره کیږي. په همدې حال کې د بلخ د اداري اصلاحاتو ادارې مشر سادی اکرامی ویلي دي چې دوی ته تر اوسه د پوهنې ریاست لخوا د خالي بستونو راپور نه دی رسیدلی تر څو پکې مسلکي او په کارپوه کسان تعین کړي. موجب حبیب صاحب، ازادي راډیو بلخ.
لبلخ څخه ورزو غزنی ته. په غزنی کې له یوې خوا ناامنی ده، بلې خوا ته له اتلسو ولسوالیو څخه په لسو کې نجونې هیڅ ښوونکی او یا هم ښوونځی نه لري. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب الرحمن تاثیر څخه په یو راپور کې اوري.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي د تعلیم په برخه کې د دغه ولایت نجونې د ولایت د مرکز تر څنګ په ډیری ولسوالیو کې له سختو مشکلاتو سره مخ دي چې تر نیمایي په زیات ولایت کې نجونې هیڅ استاد او هیڅ ښوونځی نه لري. د پوهنې رئیس محیب انصار ازادي راډیو ته وویل غزنی ولایت چې اتلس ولسوالۍ لري خو لس هغه یې په ټولیزه توګه د نجونو له تعلیم څخه بې برخې دي. د پاته اتو یې په نیمو کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی، خو په پاته څلورو کې بیا هم یوه اندازه ښوونځي شتون لري.
د غزنی ولایت په لسو ولسوالیو کې هغه د نوی ولسوالۍ او بند، ګیلان، واغز، اندړ، ګیرو، زنخان، رشیدان، خوګیاڼي، اجرستان دی ولسوالیو کې نموږ د نجونو مکاتب نه معلم او نه هم شاګرد لرو. واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا موږ په خپلو د وضعیت په تحلیل کې پیدا کړي دي چې دې ته خاص توجه وشي او دغه مسایل هم د وزارت له رهبرۍ سره شریک کړي دي او هغه د حل لارې موږ ورته وړاندې کړي دي چې هلته باید منطقوي مشات ورته ورکړي چې تر څو موږ د نورو سیمو کدرونه دغو سیمو ته جذب کړو. نور مسایل دي چې منطقوي موجود و هغه هم ورته اوري کړي دي.
انصار جاتوی د پوهنې وزارت یې له دغه ستونزې خبر کړی دی تر څو په دې برخه کې ورسره د حل په لاره کې مرسته وکړي.
فعلا وزارت په جریان کې چولی تر څو موسسات، همکاري ټولنې ټولې تشویق کړي چې په غزنی په دغه عرصه کار وکړي. انشاءالله د عملي کولو لپاره موږ دغه ظرفیت او دغه انرژي لرو چې دغه ستونزه ورته هواره کړو.
دا چې د موجوده رئیس څو میاشتې کېږي چې په غزنی کې پر دنده ګمارل سوی دی، خو وایي دا نه ده څرګنده چې دغه ښوونځي ولې او چا تړلی دی، خو په پام کې لري چې بیرته د نجونو تعلیم ته پام واړوي او ښوونځي ورته فعال کړي. بل لور ته بیا د غزنی د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په بیا بیا په دې اړه د پوهنې له ریاست او محلي ادارې سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل دا لویه غمیزه ده چې په دومره لوی شمېر سره نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
قسمه که شما شاید سن و ریاست معرف هم تایید کردن که داده ولسوالی ولایت غزنی مکاتب
دا زیاتوی دا ولایت په ونیزو او رسمی غونډو کې هم د پوهنې له ادارې او هم له محلي حکومت څخه دې ته د پام اړولو په اړه ورڅخه غوښتنه کړې ده او د دغه ستونزې په لمنځه وړلو کې باید د قومونو مشران، علمای کرام او مخورین ونډه واخلي. دا وایي د کومې ټولنې ښځې چې لوستې وي نو هغه خپلې ټولنې ته لوستې اولاد نه ډالۍ کوي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده چې لس ولسوالۍ مو د نجونو ښوونځي نه لري او که نورې لري هم هغه هم ډېرې بې خونده دي. دا په داسې حال کې ده چې غزنی په ټولیز او هر اړخیزه توګه د نجونو او ښځو لپاره یو خطرناک ولایت بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند د گریش ولسوالۍ د برېښنا د فابریکې کارونه بیا په ټپه درېدلي. که څه هم د دې فابریکې د رغولو تړون اوه کاله مخکې سوی، خو څو میاشتې مخکې یې له یوه هندي شرکت څخه چارې د سنټرال په نوم یوه افغاني شرکت ته وسپارل سوې. الیاس دایی پر دې موضوع راپور لري.
د گریشک بازار په ختیځه برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی. دا عامه پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لور ته پر هر ډول تګ راتګ بندیز لګولی دی.
دغه بندبرګ بهترین ځای دی.
ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځان ورسوي. دلته هر څه په داسې حال کې په ټپه ولاړ دي چې نږدې شل ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمېر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده. که څه هم په ظاهره د گریشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی، خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د گریشک د برېښنا مسؤلینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي. د برښنا د فابریکې نه څو متر لري د ګریش په بازار کې یو شمیر دوکاندارانو راټول د برښنا د فابریکې کارونه د بیاري وبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بنسوري دوکاندارانو ځینې نه پوهیدل چې ولې خو بازار راټول دا کار د هلمند د والی په امر سوی دی
نوم یې احمد جان دی د برګ په اړه مې اورېدلي دي چې دغه د بندبرګ ته وایي والی صاحب هغه بند کړی دی ول پیسې غواړي داس مې اورېدلي ول څلور لک ډالر غواړي موږ د غوښتنه دغه ده چې بعد د مشکاره علاقې نور برګ ته سم کړي
نوم بازنامه ده ګریش ورسول هو د کارګرو پیسې مون باندې دی هغه نه راکې ساده مرد هغه سم است زه راځم بل نور کار نه سو هغه وایي چې پیسې غواړي و هغه شوان له بندي بار کار کې دا غراله د مشتاک صاحب سره ول والي صاحب پیسې غواړي کار بند کړي دي کار نه اوس مشکار نه کوو
نو د خلکو غشتن د والي صاحب سره
مشتا غشتن چې کار لکه مشته بار چور کې مشته کورونه بار کوي
د ګریش ته بندي بار کې د برښنا د فابریکې د برته جوړولو او د یو نوې توربین د تړلو قرارداد چې نږدې 20 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لودي د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړ وړاندې لاسلیک شو په تیر ټولو مده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومې ده یوازې یو خونه جوړ کړم ورسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک سو که څه هم تر دوهم قرارداد ورسته کارونه چټک روان ول خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل والی په دې اړه چې ولې د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده وویل
د جلالت ما بوز ولسمشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه اخري قدمه ته ورسیږي مونږ دین راوغخته چې دوی دې باید د متراکې تر څو مونږ خپل حیاتان ولېګو دا وګوري شي په قرارداد کې چې دی او کار سکي تر څو مونږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړي متاسفانه دوی نن سبا کوو دغه کار ونک هغه په دې خاطر چې حتمان څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دي او بل اخر اخري ملاقات چې موږ غالب صاحب سره د رئیس د برښنا عمومي برښنا او هغه سره موږ شریک کړو هغه جدي هدایت وکړي چې باید دا قراردادونه تر اخري قدمه پورې ورسیږي متاسفانه په ډیرو حالو زلو سره موږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه د دې لاس تر راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري دلته څه کوي چې دا د جملې نه د خلکو شکایت داده چې وي جنراتور راوړی ماته لري درک نه لري خو بل اخر د سنټرال کمپنی سره هم زموږ دا خبره وشوه چې باید خپل پروپوزل ولګي ماته بیرته هغه زوړ پروپوزل چې د زوړ کمپنی و هغه را لېږلی دی چې هغه هم ما اوس هیئت ته ان کړی چې په هغې باندې کار کوي او بل اخر د هیئت هغه دغې راوباسي او ساحې ته لېږو چې هغه وګوري خو نوی پروتوکول چې کوم شوی د سنترال سره تر اوسه موږ ته نه دی راغلی هغه قرارداد
په ورته وخت کې یو شمېر فعالان د والي دغه کار مناسب نه بولي دوی وایي د هلمند په دې ډول ناامنه شرایطو کې چې هره شیبه د ناامنیو او اقتصادي بحرانونو له امله پروژې لغوه کېدلی سي ښه دا وه چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای عاملین څارنوالۍ ته معرفي سوي وای او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد له مخې بل چا ته سپارل سوي وای مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل اوس هم ناوخته نه دی چې په ورته عمل لاس پورې سي
زما په فکر سره چې کار روان یې خو ډېر ښه دی او په دې اړه باید بیا ډېرې جدي څېړنې وسي او شفافیت بیا منځته راسي او که چیرې په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد وي خلک باید قانون ته شرکت والا راکش سي بیا اړتیا نشته چې کار بند سي هغه سړی باید بندي سي چې ولې په کار کې شفافیت نشته زه وایم کار باید روان وي په کار کې که مشکل نیمګړتیا وي سړی دې راکش سي بندي سي نو کار ته دې بند څوک نه ورشي
د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله ځنډیدلی ول ته کله شروع کیږي معلومه نه ده خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکو به ځکه ډېرې مهمې او ډېر ژر باید خوش شي چې د ګریشک تر څنګ د نادالي او مرجي ولسوالۍ ټولې پراخې کرنې ځمکې پرې خړوبېږي او دمګړی د یو شمېر مهمو کښتونو له هغې جملې د غنمو د اوبولو وخت دی محمد علي صاحب د ازادي راډیو هلمند
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام خدای موروغ او جوړ لره پام چې په یخه کو نه خوایيږي ځکه دی وسنیم بوټونو تلی خوای دی او سړی ژر ته روختونه رسوي که فیسبوک ته شی د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې به مو تشیل خندا درخوا کړي. ته به وایې ټولو د بانګو دانې خوړلې دي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوروو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله.
لن خبرونه دغه دی.
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ.
سرطبیب شاباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټیکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان، اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پنځم مرستیالان پکې ځای شوي دي.
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټیکټونه لا نه دي راوړي.
او نجار بخملی وایي چې د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو رد کړی ده. د خبرونو توصیل.
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ. به خبر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړي مرستیال پسې ګرځي. مامور ګلداد یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپله وینا کې ویلي چې دی غواړي خپل ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره یې د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولی دی. دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري که نه څه نه دي ویل شوي، خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به ښایي نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي.
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان او اجرایه ریاست له پنځم مرستیالانو سره پکې ځای شوي وي. خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډیر شمیر اغیزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي. خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شوو قومونو یو نماینده د معاون په حیث له ځان سره ولري چې ډیرې رایې وګټي.
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه یې لا نه دي راوړي. د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده، خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جم و جوش زیات شي او خلک دې ته امیدواره شي چې انتخابات کیږي. خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کڅوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت له کارونو د انتخاباتو خوا ته اړوي.
او وروسته خبر داده چې نجار بخملی د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو کې رد کړی ده. بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملی غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي. خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي. د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړۍ نه شي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي، نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته یې زړه نه کیږي. خبرونه خلاص و.
اوس هغه مرکه واورئ چې جمهوری ریاست تل کاندید ډاټسن دانشدل سره مو کړی ده.
موسیقی
کلمړی ځان راو پیژنې خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل جمهوری ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې همشته او که ضرورت شو نو هغوی ته هم دوه مرستیالان ټاکم.
دا نوم او تخلص مو ناشنا را تخکاري دا ولې؟
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم ویلی دی نو ځکه یې په وړکتوب کې ډاټسن نوم روان ایښی دی.
ښه نو که بریالی شوې څه کارونه به وکړې؟
کامیاب خو یم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې ته څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم. بل هیچا ته هم اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد دی او ته به نو مستبد رئیس جمهوریې که څنګه؟
زه څو ځله ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسن نوم راباندې ایښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز دی. ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچاو هم نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه نو له خولې خو اوس هم پرچاوي او ځینې خبرې دي ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی چې انتخاباتو کې ناکام شوم بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم. سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولی کېدی خو سوم له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم او وخت نا وخت به ټلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یو سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بېلستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو او په دې ډول به د خلکو له خوشي خوشي ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم یې او که مې زړه نه و نه پرېږدم، خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي. په پښتو او دري به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نه شي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم. د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سم لنګ کروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوې بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم او په دې هیڅ کله شک مه کوه. او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړي؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمته راباندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بېقی کړم او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے